امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی. د کانګرس لخوا د امریکا د نیو ولسمشر د بریا تصدیق. د امریکا د کانګرس غړي نن دوشنبه د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د بریا او د رایو تصدیق اعلانوي. په امریکا کې د حکومتي لګښتونو د کمولو پلان. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د حکومت د مؤثریت په نوم ریاست تشکیل کړي او پکې یو مشورتي کمیسیون د دې هڅو مشري وکړي. او د اسلامي همکاریو سازمان غونډه. په دې غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د خبرو د اجنډا په سر کې وي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د مرحومې ولسمه نیټه او د نوي 2015 کال د جنوري شپږمه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه په نبراسکا پوهنتون کې د افغان څیړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزي صاحب سره د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د تصدیق پر ګډې غونډې بحث کوو. زموږ همکار سمیع الله جلال زیبه د همدې غونډې په اړه وروستي معلومات هم موږ سره شریکي. او زما همکاره مسکا صافی به د اسلام آباد څخه د افغان کډوالو حال راکړي. د تاسو ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم. موږ سره مل اوسېږئ. د امریکا د کانګرس ګډه غونډه او د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو تایید په اړه موږ مهم رپورټونه لرو. نن په خبرونه کې د کانګرس لخوا د امریکا د نوي ولسمشر د بریا تصدیق، په امریکا کې د حکومتي لګښتونو د کمولو پلان او د اسلامي همکاریو سازمان غونډه هم رابرسیره کوو. دا او نور د امریکا غږ آشنا تلویزیون په نننۍ خبري خبرونه کې وګورئ. خو د نن ورځې مطلب تر اعظم نن په خبرونه کې زمونږه لومړی مطلب دی د کانګرس په ګډه غونډه کې د ولسمشریزو ټاکنو د انتخاباتي استازو رای شمیرل کې څو د نیو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ بریا تصدیق شي. په دې ځل مهمه خبره دا ده چې د قانون په اساس به د تایید وروستۍ مهر هم په ټاکنو کې د ټرمپ سیاله کاملا هاریس لګوي. د دې غونډې د قانوني ارزښت په تړاو موږ د خبرونې میل مسره هم خبرې کوو. خو تر هغې د مخې زه د خپل همکار سمیع الله جلالزي سره خبرو ته کینم ترڅو په دې تړاو موږ ته وروستي معلومات راکړي. جلالزي صاحب ستړي مشه او په خیر راغلی.
مننه خایسته جان. سلام تاسې او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. نن دوشنبه د امریکا کانګرس د دې هیواد د 2023 کال په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریا تایید کوي. په همدې منظور د کانګرس شاوخوا کلک کمنتی تدابیر نیول شوی او د هغو ودانیو شاوخوا فلزي یا وسپنیزي کټارې او موانع زیاتې شوي چې د کانګرس اړوندې ادارې دي. که د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د ټاکونکو هیئت یا الکتورال کالج د رایو تصدیق او تایید د امریکا په ټاکنو کې هغه وروستۍ پروسه ده چې د ولسمشر د نوي ولسمشر د کار له پیل څخه تقریبا دوه اونۍ مخکې تر سره کیږي. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د 2023 کال په ټاکنو کې د ولسمشر د ټاکونکو هیئت 314 رای وګټلې. د امریکا په کانګرس کې د دوه رایو د تایید پروسه د برحال ولسمشر د مرستیال یا مرستیالي په غاړه ده. او دا پروسه سخت کال کاملا هاریس چې د بایدن مرستیاله ده دای مشري پر غاړه لري. د امریکا په کانګرس کې د رایو تایید د امریکا د اساسي قانون پر اساس کېږي. اما په 2023 کال کې دغه پروسه وروسته لغه ګډوډه شوه چې د ډونالد ټرمپ یو شمیر پلویانو په کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور او هڅه وکړه چې په د اساسو له خوا د رایو د تایید او تصدیق مخه ونیسي. په هغه پیښه کې تقریبا 140 پولیس ټپیان شول، د کانګرس ودانۍ ته زیان ورسید او ډېره هڅه دا وشوه چې د کانګرس غړي کانګرس منان له خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. اما نن دوشنبه د دې حس نشته چې بیا به هغه سی پیښه تکرارېږي، ځکه کاملا هاریس په ټاکنو کې خپله ماته منلې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي دی چې دای په سولیز ډول د واک د لیږ طرفدار دی. بایدن پرون یک شنبه په سپینه ماڼۍ کې وغږېد، ده وویل چې د 2023 کال د جنوري شپږمه نیټه د امریکا په تاریخ کې یوه سخته ورځ وه. د بایدن د خبرو یوې برخې ته پام کوو.
دا اوس تاسو مسؤلیت دی چې د پیښو په یاد ساتلو لپاره حقیقت ووایاست او مه پرېږدئ چې د جنوري شپږمه بیا ولیکل شي یا حتی هېره شي. اساسي قانون ته یوازې په فوق العاده ورځو کې نه، بلکې هره ورځ درناوی وکړئ. د جنوري شپږمه د امریکا په تاریخ کې وسخت ورځ و.
د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په 2008 کال کې د ټرمپ د پلویانو د یرغال یا برید په تړاو 1500 کسان تورن شوي دي. اما منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی به د خپل کار د پیل سره سم په هغه لومړۍ ورځ دغو کسانو ته عفو وکړي. پرون ماښام هم واشنگتن ډي سي کې یو زندان ته نږدې د هغو کسانو چې عزیزان بندیان شوي دي راغونډ شوي وو، شمې بلې کړې او وی غوښتل چې د دوی عزیزان له زندانونو څخه باید آزاد شي. خسته جانې
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه جلال زی صاحب، کور ودان او بریالي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د همدې غونډې د قانوني ارزښت په تړاو د خبرونې میلمه په نبراسکا پوهنتون کې د افغان څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب موږ سره مل دی چې دوی ته ستړي مشي وایو او په همدې تړاو به ورسره بحث وکړو. احمدزی صاحب په خیر راغلی او د زړه له کومې مننه کوم چې موږ تاسو ته تل زحمت درکو او تاسو په خورا مهربانۍ سره منئ. په پیل کې که ووایاست چې دا ځل د کانګرس د تایید غونډه له نورو څه توپیر لري او تاریخي ارزښت یې ستاسو په نظر پڅ کېدی؟
ډېر مننه. سلامات اوسئ. څنګه چې جلال صاحب هم په خپل خبرو کې ویل، دا د انتخاباتو د پروسې هغه اخیری مرحله ده چې د کانګرس نوی منتخب شوی غړو د خوا به د ولسمشر هغه رایې، نیابتي رایې د الکترال کالج تاییدیږي چې دی به رسمان د امریکا د ولسمشر په توګه اعلانېږي چې کانګرس به یې مني. دغه عمل د امریکا په اساسي قانون په یو ماده کې په مقرره کې په کال 1908 کال کې دا منظور شوی و چې د انتخاباتو نو وروسته د جنوري په شپږمه و کانګرس دواړه خوني، سنت او د استازو خوني، په ګډه مجلس کوي او د غرایب تاییدوي چې هغه پای کې به په د جنوري په شلم باندې د تحلیف مراسم اجرا کوي. نو دا د ټولې پروسې اخري پړاو دی چې انتخابات به تکمیل شي او نوې ولسمشر ته به لاره قانون شکل باندې پرانځي چې تحلیف وکړي.
بله، یو ځانګړتیا دا ځل دا د ډېرو بخې چې برحاله د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس به د خپلې ماتې د تصدیق مشری وکړي. خو تیر ځل د پیښې نه وروسته په امریکا کې د هیواد په دیموکراتیک سیستم او نظام باندې هم د خلکو ډاډ ټکنی شوی و. دا ځل څنګه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دیموکراتانو لخوا، بالخصوص د ولسمشر بایدن لخوا، دا خبره په واضحه توګه ویل شوې ده چې په امریکا کې به د څلور کاله مخکې د جنوري شپږمه نیټې هغه ترخه ورځ بیرته نه تکرارېږي. او دوی واضحاً کمال هاریس هم په انتخاباتي کمپاینونو کې کله چې خپل ماته ومنله، دا واضح شوه چې دیموکراتان نه غواړي چې تاوتریخوالی واوسیږي او یا د دوی دیموکراتیک پروسې د کوم تاوتریخوالی وجنه داغمنه شي. نو که چیرته دا حالت بل رنګ وای یا دیموکراتانو ګټلې وای، کېدای شي دا حالت بیرته تکرار شوی، ځکه هغه تهدیدونه چې په خوا کېدل چې موږ د رایې نه منو، یوازې د ریپبلیکن غړو استاد د خوانه کېدل یا جمهور وختونه کړه د خوانه کېدل چې تیز ظلم تر کلمه هم د ترامپ په لویانو په کانګرس حمله کړې و. خدای زل حساب بدل دی، دا زل ترامپ ګټل دی، د طرفداران خوشاله دي. نو هیله نه کیږي او دسی اندېښنې هم نشته چې تا تر خواله په دې ورځ بیا وشي، ځکه اوس معلومه شو چې انتخابات ترامپ ګټل او د طرفداران خوختي چې دا وګټل. که چیرته نه وای، بیا امکان ډیر زیات چې دا راز بیا تکرار شي وي او یا بل نو تاسو تر خپلې پیدا شي وي.
تاسو زما بل پوښتنه هم ځواب کړه، خو تاریخي ارزښت یې مهرباني وکړي.
تاریخي لحاظ باندې وسو ګورو، مهمه دا ده چې امریکا په تاریخ کې دا غرض حالت نو رامنځته شوی چې خلک راشي په کانګرس حمله وکړي او کوشش وکړي چې دا رائے تغییر ورکړي یا په کانګرس باندې فشار واچي چې کم چا چې رائے ګټلې دي هغه منظور نه کړي. نو فکر کوم اهمیت زیات دی، ځکه دا غرض نه تکرارېږي. د امریکا تاریخ کې یو نادر موقع و، یو نادر حادثه و چې څلو کار مخکې تکرار شوی و.
بله.
او اوس واضح هم معلومه ده چې دا ونه تکرارېږي.
بله، د دین وروسته پړاو د جنوري شلمې ته ورشو، د دې د پاره کله چې منتخب ولسمشر ټرمپ د خپلې دندې لوړه تر سره کوي، ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. خبرې ورکړ شو مثلا په نیو اورلینز کې هغه پیښه چې وشو، د دین وروسته به د امنیتي ګواښونو په تړاو اندېښنې ستاسو په نظر پر ځای وي؟
په امریکا کې امنیتي اندېښنې د سپتمبر 2001 کال راهیسې ډېر زیاتې وي. ډېر وختونو کې لکه څنګه چې خو بیا هم د دې وروستیو کوم حادثې چې تاسو ورته ذکر کړ هغه تګو وګورو د اندېښنې بیا را پورته شوې دي. معمولا د جنر په شلم باندې په تحلیف مراسمو کې په زرهاو بلکې په ملیونونو خلک راځي د غونډه کې اشتراک کوي کپاموي په د ولسم شروع باندې په تحلیف مراسمو کې تقریبا یو ملیون زیات کسان راغلي ول او دا راز بیا هله کې چې په جنر په شلم باندې دا سلهاو زره کسان راشي نو دا راز مواقعو کې چې ګورو د امنیتي اندېښنو زیاتېدونکو موارد زیات دي او دا اندېښنه هم پیدا کوي چې کېدای شي بیا هم کم تروریستي عمل اجرا شي. نو په واشنگتن ډي سي یا په نو خلونه کې چې خلک د غوراز غونډو ته راغونډيږي نو امنیتي چیلنجونه به وي ستونزې به وي خو د سې پلان نیول شوی دی نه تنها په ډي سي کې بلکې نور ایالتونو کې هم کې د غوراز غونډې وي چې امنیتي تعبیر نور هم سخت کی ځکه د نو اولینز حادثه د لاس ویګاس حادثه د غوراز نور حادثه چې په نږدې وخت کې شوی دی دغه د مخنیوي لپاره د غوراز کارونه باید وشي.
بله احمد زای صاحب لتاسو نه ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان او بریالي اوسې.
مننه.
خوشاله اوسې. د دې نړیوالې په کابل کې د وښو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالي هم دوام لري چې په اړه به بشپړ رپورت ولرو خو لمړی لنډه د مهم اخلو. خو تر هغه د مخه د غبل مهم خبر د اسلامي همکاري سازمان او آی سی د جنوري په 12مه په اسلامي هیوادونو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو پر ارزښت غونډه کوي. ځینو پاکستاني رسنیو رپورت ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم لخوا د نجونو پر تعلیم لګیدلې بندیز به په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د استازو غونډې په اجنډا کې مرکزی ځای ولري. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هوا دی چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې باندې دي.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هوا دی چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې باندې دي. اوس د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وړي چې د جنوري په 12مه د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړو ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې نړیوال کانفرنس جوړ کړی.
د اسلامي همکارۍ سازمان د کانفرنس په د پاکستان د اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر او د مسلمانانو د نړیوال لیگ په ګډه همکارۍ تنظیم شي او د نړیوالو ګډونکوونکو پر اخشمیره به پکې برخه واخلي چې پکې د نړیوالو سازمانونو حکومتونو اسلامي بنسټونو لوړپوړو دینی فکری او رسنیزو مشرانو ترڅنګ به د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه مدني ټولنو فعالان به پکې ګډون وکړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه په خپل خبره شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه کانفرنس به د جنو د تعلیم په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د نوښتونو او ستراتیژیو په جوړولو تمرکز وکړي او په مسلمانو ټولنو کې به د تعلیم د پایلو د خوالي او پرمختګ لپاره د موجودو فرصتونو څخه ګټه واخلي. خو پوښتنه دا ده چې دغه کانفرنس موندنه به څومره پر طالبانو اغیزه ولري.
زه فکر نه کوم چې ډیر د طالبانو په پالیسي او پریکړو په دې حق لږ کوم پریکړه کړي دي او پالیسي جوړې کړي دي په غوږ د تاثیر ولري ځکه د اسلامي همکارۍ سازمان متاسفانه معمولا د دوی غونډې او د دوی پریکړې ډیر سیمبولیک بڼه لري او داسې کوم اجرایي ضمانت یې ترشانه وي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې دغه کانفرنس مو خدنجونو تعلیم ته وده د هغو په وړاندې شته خندونو حل او د دې موضوع په اړه غلط فهمي لمنځه وړلو سربیره بنړې ته یو اسلامي پیغام وړاندې کړي چې اسلام چې د علم، تمدن او لوړو ارزښتونو دین دی د نجونو د تعلیم لپاره د ټولو قوانینو او کړنو ملاتړ کوي.
دا یو ښه فرصت دی چې وایي چې مالک بل اخره په دې مهم حق باندې خپل نظر سره تبادله کی یو لار یو نظر رامنځته شي تر څو پرې هیڅ مملکت کې اسلام د ښځو د مشروع حقونو د نقضولو په خاطر باندې ونه کارول شي او د تعلیم ارزښت د مملکت د ثبات د پیاوړي اقتصاد او د پرمختګ په خاطر باندې په دې په اهمیت باندې پوه شي او مشترکه یو دریز غوره کې مطمئنه چې پایله به افغان ولس او افغان جنو او میرمنو ته به مثبته وي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالي میرمن امینه محمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خدو او انجونو حقوقو په دوامدار توګه تر برید لاندې دي. سکه کال دغه محدودیتونه لا زیات شوې دي چې هغه د عزتمن ژوند څخه بی برخې کوي. احسان لاریو زای د امریکا غږ.
د افغان میرمنو په تړاو بیا هم د افغان میرمنو یو خوځښت د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په دوام اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د ځورولو د دغې لړۍ د بندېدو دپاره د اقدام وکړي. په دې اړه پوره جزئیات د خپلې همکارې مسکا ساپۍ نه د ژمنې سره سم راخلو چې د سکایپ له لارې موږ سره یو ځای شوې ده. مسکا جانې ستړي مشې، په خیر راغلې. په دې اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي او د کډوالو د نیولو په لړ کې دوی له څه ډول ځورونو سر ټکوي؟
ډېره زیاته مننه کوم. څرنګه چې تاسو وویل، د امید پنجرې غورځنګ چې د افغان میرمنو یو خوځښت دی، په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې په هغو کډوالو کې چې څوک اوسیږي، په دغو کې معترضې ښځې، فعالان، خبریالان، د پخواني حکومت ملکي او نظامي وګړي دي چې دوی د پاکستان څخه افغانستان ته د شړلو ګواښ سره مخ دي. او ویلي چې د طالبانو په حکومت کې دوی د قتل او د شکنجې سره مخ دي. غوښتنه کړې چې باید دغه چلند یا د اسلام آباد چلند پر وړاندې باید اقدام وشي. او په اسلام آباد کې نن هم مونږ ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه د افغان کډوال لرو چې افغانان په اسلام آباد کې نیول کیږي، زورول کیږي. پولیس دغه کورونو ته چاپی وهي. دا وضعیت په ځانګړې توګه د اسلام آباد په بی 17 کې تر ډېره حده پورې زیاته شوې ده. له هغه ځای نن یو راپور ده هم دی چې د دوو کورونو څخه شاوخوا نه مېرمنې نیول شوې وو. او همدا یو څو شېبې وړاندې یو بار راته وویل چې بیا دغه مېرمنو څخه د اسلام آباد پولیس شاوخوا 90,000 پورې پیسې واخیست او دغه په بدل کې دوی خوشې شول. ډېری د حاجي کام په نوم یو ځای د چیرته چې ساتل کیږي او له هغه ځای افغانستان ته شړل کیږي. یو افغان کډوال راته دا هم وویل چې زوی یې تیر ورځ افغانستان کابل ته رسیدلی دی، یعنی د پاکستان له لوري شړل شوی دی. دا وضعیت تر ډېره حده پورې دوام لري. او د دې په تړاو چې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې سره هم اړیکه ونیول، تر څنګ د افغان کډوالو کمشنری چې کمشنری په نوم یادیږي په اسلام آباد کې عباس خان وویل چې دا وضعیت د هغو افغان کډوالو پر وړاندې دی چې سره چې اسناد نشته، یعنی ویزا نشته. خو البته هغه افغانان چې سره چې ACC یا PUR دي، هغو پر وړاندې دا چلن نشته. البته هغوی څخه پاکستان غوښتنه کړې چې تر 15 ورځو پورې دوی د اسلام آباد څخه ووزي. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی وای چې دوی هڅه کوي هغه افغانان چې نیول شوی دي هغوی خوشی کړي، خو ځینې چې د هغو پر ضد، یعنی هلته په پروسه کې دي او ویل شوی چې دي اوزی، نو د هغوی پر وړاندې لاس نشي کولی. او وضعیت دوامدار ده تر ډیره حد پورې. موږ ګورو چې میرمن نیول کیږي، ماشومان نیول کیږي، سپینګری نیول کیږي. او ځینې ویډیوګانې کې دا هم ښکاره کیږي چې یو میرمن به خوشی شوی هم ده.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه دغه خبر ته. بیا هم دوام ورکو، تاسو نه به نور مهم خبرونه راخلو. ډیره مننه له تاسو نه. مسکا جانې په خیر اوسې. بیا هم خراب لاست. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د حکومت لګښتونه راکم کړي. د دغو هڅو مشري به د حکومت د مؤثریت د ریاست په نوم یو وړاندې شوی مشورتي کمیسیون په غاړه واخلي، خو دا یو نوی فکر نه دی. د امریکا غږ خبریاله ډیورا مکور په رپورت کې دې ته کتنه کړې چې څنګه امریکایي مشرانو له پیل راهیسې هڅه کړې چې د حکومت رول کم کاندي. پام وکړئ د دې رپورت پښتو ژباړې ته.
میلیارډر سوداګر ایلان ماسک واړی چې په فدرالي لګښتونو کې 2 ټریلیون ډالر کم کړي. هغه به د ډونالد ترامپ د وړاندې شوی مشورتي کمیشن، یعنی د حکومت د موثریت څنګه مشري وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د متحده ایالاتو حکومت د حکومتي لګښتونو د کمولو ژمنه کوي.
د امریکا ولسمشرانو د جمهوریت ریاست له تاسیس راهیسی په یو ډول یا بل ډول د حکومت د رول د کمولو په اړه خبرې کړي دي.
دا خبرې د 13 پیړۍ په لومړیو کې د امریکا د دریم ولسمشر ټامس جیفرسن له وخت پیل شوې دي. جیفرسن ځینې پوځي او دولتي دندې ختم کړې چې په لندمحاله توګه لګښتونه راکم کړل. په 1930 کال کې فرانکلن ڈیلانو روزولټ د نړیوال اقتصادي بحران سره د مقابلې لپاره فدرالي کاري ځواک پراخ کړ. ولسمشر روزولټ په میلیونو کسان وګمارل او د غړولې د بیوزلو او اقتصاد سره مرسته وکړه. خو چې کله اقتصادي بحران پای ته ورسید نو دغه دندې هم ختم شوې. په اتیایمه لسیزه کې ولسمشر رونالډ ریګن د ګریس کمیسن جوړ کړ او د شاوخوا 150 مخکښ سوداګرو مشرانو له ډلې وغوښتل چې د ادارې بې کفایتۍ د لمنځه وړلو لپاره لارې ومومي.
ولسمشر ریګن د ګریس کمیسون نه وغوښتل چې په دقت د حکومت نظارت وکړي تر څو د سوداګرۍ په څیر کار وکړي.
خو د رونالډ ریګن ولسمشرۍ کتابتون په ویب پاڼه لیکل شوی دی چې ډېرې سپارښتنې په ځانګړې توګه هغه وړاندیزونه چې د کانګرس نه د قانون جوړېدو لپاره تصویب ته اړتیا لري هیڅکله نه دي پلي شوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې ریګن په دې کې کامیاب شو چې د ولس د مسلو د حل لپاره خلک د فدرالي حکومت د کمولو په اړه پوهاوی ولري.
دا د تیری پیړۍ څخه په ټولنه کې د حکومت د رول د پراختیا څخه یو بنسټیز بدلون و.
د نویم په لسیزه کې ولسمشر بل کلینټن د شاوخوا 300 فدرالي دندو د کمولو لپاره کار وکړو.
دا یقینا په اصلي وخت کې د حکومت رول کمولو په برخه کې یو له خورا مهمې ادارې څخه ده.
ترامپ خپل لومړی دورې کې د فدرالي استخدام کنګل کولو او لګښتونو د کمولو امر وکړ. اوس هغه د خپل حکومت د موثریت د ریاست نه غواړي چې د غدند پای ته ورسوي. خو ځینې دا پوښتنه کوي چې آیا حکومت د سوداګرۍ په ډول چلول سم دی او کنه.
کله چې تاسو حکومت یاست نو تاسو د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرئ او تاسو هدف د پیسو ګټل نه بلکې د خدمتونو وړاندې کول او د ملت دفاع ده. په خصوصي سکتور کې ډیری درغلۍ او ضایعات شته. نو ډاډه نه یم چې سوداګر د درغلۍ او ضایعاتو موندلو لپاره به ښه انتخاب وي.
په ډیرو قضیو کې کانګرس باید مخکې لدی چې کوم کمښت رامنځته کړي موافقه وکړي. دا و د ډورا میکوارد د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
اوس هم نور خبرونه. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو څانګې ویلي چې د اسرایلو لخوا په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نن د دوشنبه په ورځ وسلوالو په یوه بس او موټر برید وکړ چې درې تنه پکې وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دا برید د فلسطین د الفندق ښارګوټي ته نږدې شوی. د اسرایلو پوځ ویلي ځواکونه بریدګر پسې ګرځي او په سیمه کې کلي هم کلابند شوي. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملین به ضرور پیدا کوي. بل پلو د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالوان نن د دوشنبه په ورځ په نوې دلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوبرمانیم جی شنکر سره وکتل. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالوان د دوشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات د هندي شرکتونو سره د ملکی اتمی ملګرتیا په لور د خندونو د لرې کولو دپاره ګامونه نهایی کوي. دواړه هیوادونه د خپل منځي تاریخي تړون دپاره د نوې تګلارو په لټه کې دي. واشنگتن او غربي متحدین یې له اوږدې مودې رئیس هند ته په آسیا کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ سره د مقابلې دپاره د یوې وسیلې په سترګه ګوري. او د متحده ایالاتو په ډیری برخو کې اوسیدونکي د ژمي د ویجاړونکي طوفان سره مخ دي. وړاندوینه شوې چې دا سخت طوفان به د تیرې لسیزې راهیسې تر ټولو بې ساری طوفان وي. شمال ختیځ اتلانتیک ایالتونه د واورې د درنو ورښتونو لپاره چمتو شوي چې د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو مرکزي او شرقي سیمې هم وځپلې. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي لږ تر لږه 60 سانتي متره واوره به په کانساس، نبراسکا او د انډیانا په ځینو برخو کې ووریږي. دا ځل واوره د سختو بادونو سره هم مل ده چې سرعت یې په 1 ساعت کې 2 اویا کیلومتره ته رسي. نن په همدې سیمو کې ښوونځي او سیمه ییز حکومتي دفترونه هم تړل شوي دي. قدر منو لیدونکو د نوې میلادي کال په شپه په نیو اورلینز کې د ترهګریز برید وروسته نن دوشنبه د امریکا ولسمشر جو بایدن سیمې ته سفر کوي. د دې پیښې په اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی پلټنې پیل کړې دي او وایي چې برید کوونکی اسلامي دولت یا داعش ته جذب شوی و. نور حال د آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې وګورئ.
امنیتی کمرو هغه شیبه ضبط کړی دی چې کله د نوې کال په شپه د امریکا د پاوس خوانه غړه 24 کلن شمس الدین جبار خپل پیک اپ موټر په خلکو ورولی. د بریدګار په موټر کې د اسلامي دولت یا داعش بیرغ موندل شوی، ځکه نو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره ارت شو چې د پیخه د ترهګریز عمل په توګه وپلټي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې فدرالي ادارې په ټولو ممکنه ارتباطاتو څېړنه کوي.
د قانون د تنفیذ فدرالي ادارې او استخباراتي بنسټونه په فعالانه ډول په هر ډول بهرنیو یا کورنیو اړیکو چې ښایي د بریل سره تړاو لري تحقیقات کوي. مونږ به په کلکه داعش او نور ترهګري سازمانونه چې هر چیرې دي تعقیب کړو او هغوی به دلته امن پناه ځای ونه لري.
د نیو اورلینز په پیښه کې 14 کسان مړه شول او لسګونه خلک ټپي شول. بریدګار شمس الدین جبار تر هغې وروسته په مرمۍ ولګید او مړ شو چې پر پولیسو یې ډزې وکړې. د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې جبار چاودیدونکي توکي په کوچنیو لیږدونکو یخچالونو کې ځای په ځای کړي وو چې د دغو توکو یوه بسته په یوې مزدهمې ترولارې کې ایښودل شوې وه. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا پیښه په کور دننه زیږیدونکی افراطیت بولي.
دا یو ستونزمن ګواښ دی چې موږ د یوې ټولنې په توګه نه یوازې فدرال حکومت بلکې ایالتي او سیمه ییز چارواکي او استوګن خلک خبردار واوسئ او هغه احتیاطي تدابیر ونیسئ چې د دغه ډول تاوتریخوالو د رامنځته کېدو مخه نیسي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په یوه بله پیښه کې د نیو اورلینز نه څه باندې 2000 مایل لرې په نیوارا ایالت کې د امریکا د پوځ غړي ماتیو لایفلسبرګر یو کرایه کړی تسلا موټر د ترامپ د نړیوال هوټل دروازې ته مخامخ درولای وو. د کلارک د ولسوالۍ طبي ومنله چې لایفلسبرګر چې چارواکي وایي رواني اختلاطات درلودل د موټر تر چاودیدلو مخکې په تومانچې ځان وژلی وو. چارواکي وایي چې په پیښه کې بل څوک جدي ژوبل شوی نه دي. اړوندې ادارې وایي چې د نیو اورلینز او نیوارا د پیښو ترمنځ رابطه نشته. خلکو په نیو اورلینز کې د پیښې د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې دي. ولسمشر بایدن او لومړۍ میرمن جل بایدن نن د شنبې نیو اورلینز ته د سفر نیت لري. د آرش عرب اسدی د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب واشنگتن.
اوس هم یو ورزشی خبر. په کابل کې د ووشو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ دوام لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان د 9 ولایتونو څخه 310 لوبغاړو ګډون کړی وو. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
د ووشو ملي لوبډلې ته شاملې دغه ټاکنیز سیالۍ چې د 310 لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري، ګډونوال لوبغاړي د خوشي ترڅنګ له اړوندې ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغاړو جوړولو او نور سهولتونو ته پاملرنه وسی.
دا لوبه موږ ته ډیره مهمه دي، ځکه موږ دغه دومره وخت همدغه لوبه ته امادګي نیولې ده. او دا لوبه چې د ټیم لوبه دی، اول به ولایتي لوبه کې دی، همداسې نور بیا منتخب کې، بیا د ټیم ته لاره پیدا کې. نو د کې چې ان شاء الله موږ لاره پیدا کوو، بیا به خارجي لوبه ته لاره پیدا کوو او افغانستان ته به ویاړ راوړو.
موږ ته په همدغه مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته خو جمع نظم خرنګ برابر شي، ترسو موږ په خپل ولایت خپل هیواد کې خپل ولایت کې خو روزه شو او ترسو په خارجي سفر کې ښه نتیجه ورکړو.
بلخوا د وشو لوب روزن کې کڅه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه شیا دوي. په خبره چې د دې پړاو لوبغاړو ته تم ځکه زیاته د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربه شریکوي.
دا لوبه د ځوانانو لپاره په دې خاطر دغه مهمه ده چې دا کم زحمت چې ځوانانو ایستې په دیو کال کې دوه کالونو کې نتیجه یې دغلته ده. هغه ځوان چې خلط یې کړی، زحمت یې کړی، خواري کړی، دغه نتیجه همدلته کېږي او تر څو دېنه ان شاء الله مثبت جواب ترلاسه کړي.
د وشو دغه سیالۍ د نوي ځوانانو او پاخو مرکزانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای غني، خو په خبرې چې تر خپل وسه به ستونزې ته رسیدنه وسی.
مونږ اداره ورزش، مونږ دوی ته ډاډ ورکوو، مونږ دوی ته اطمینان ورکوو، مونږ به دوی هیڅ وخت نه امید کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپل پدرسونو د خپل ورزشکارانو حمایت کړی دی، همداسې حمایت به دوی جاری ساتو په هر برخه کې چې وي. ان شاء الله خپل وستوان مطابق به د خپل ورزشکارانو نه هیڅ قسم حمایت نه درغو ان شاء الله.
د وشو لوبو دغه ټاکنیز سیالۍ په کابل کې تر 15 ورځو دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا په رقابتي سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو په وشو سیالیو کې دوه د برونز میډالونه د افغانستان په نوم کړي وه. شمس آریان، امریکا.
پاندې سره د پښتو خبرونه هم پای ته ورسیده، خو له یادمونوزی چې تر دې وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه لیدلی شي د لینا